دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سویز بوریوال کاکړیم سلامونه مې ومنئ. د پاکستان په کراچی کې د متحده قومي مومنټ پر مرکز چاپا په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو ستونزې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې د دې خبرونې د سر موضوع واتی او ورسره د سیمې نړۍ په اړه یو شمیر نور ریپورټونه او شننې هم تاسو ته وړاندې کوو. خو لومړی د دې سات خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلی په کراچی کې به عملیات بیل څه توپیر تر هغه وخت روان وي تر څو په دې شهر کې امن نوي پر ځای شوی. افغانستان او پاکستان د هغو افغان کډوالو پر رجستریشن موافقه کړې چې تر اوسه په پاکستان کې د اوسېدو سند نه لري. او امریکا اوکراین ته د 15 اویا میلیونه ډالرو بې خطره پوځي مرستو د ورکړې اعلان کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلی چې په کراچی کې د پوځي عملیاتو غوښتنه د ایم کیو ایم لخوا سوی او پولیس او رینجر د حق لري چې د قانون په دایره کې دا ډول چاپی وهي. پرون وخت له حکومتي ټلویزیون سره د خبرو پر مهال چودري نثار علي خان زیاته کړه چې په کراچی کې د عملیاتو لپاره ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخیستل سوي او دا عملیات په بیل څه توپیر تر هغه وخت روان وي تر څو په دې ښار کې امن نوي پر ځای سوي. نوموړي وویل چې د متحده قومي مومنټ پر مرکزي دفتر باندې چاپه د پټ معلومات پر اساس وویل سول
specific intelligence
da chapa da kara istikhbarati malumato par asas rangers wak la khwa wahal shwi pa karachi ki darwano amaliyato do shuru ke do tarmakha mong tul gunduna pa aitmad ki akhisti wo pa khpala mqm pa karachi ki da fauzi operation ghoxtan larala khobiya rusto mong tul da police aw rangers wak la khwa da dagu amaliyato pa tar sara kawlo mawafiqita aw rasido
د رنجز واک سرتیرو پرون سار وختي د کراچي په ځابات سیمه کې د امکم پر مرکزی دفتر 90 چاپا او هلو د ګوند یو راهنما امیر خان په ګډون یو شمیر نور پرلویان هم ونیول. تر چاپی ورسته د رنجز واک چارواکي کرنل طاهر پرون خبري غونډه ته وویل چې په نیول سو کسانو کې 15 یا 16 هغه کسان شامل دي چې امنیتي ځواکونه ته انتهایی مطلوب او په ځدی مقدمه درج دي. نو مړي زیاته کړي چې داسې وسلای هم له دې ځای تر لاسه کړي چې پاکستان ته د هغې پر راوړلو بندیز دي. افغانستان او پاکستان د هغو افغان کډوالو پر رجستریشن موافقه کړې چې تر اوسه په پاکستان کې د اوسېدو سند نه لري. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی تیر ورځ په اسلام آباد کې د ملګری ملتونو د کډوالو د چارو له استازو او پاکستاني لور سره تر غونډې وروسته خبري غونډې ته وویل:
ما ته چند روز صحبت ها در رابطه با این موضوع
مونږ د څو ورځو خبرات رو پترس کې دی نتیجې ته ورسېدو چې افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستنه شي، خو دا ستنېدنه باید په خپل خوخه په عزت او تدریجي ډول وي. مونږ په پاکستان کې ګڼ شمېر نه راجستر شوي افغان کډوال هم لرو. مونږ په دې خبرې سلام شو چې دا ډول نه راجستر شوي افغان کډوال د پاکستان او افغانستان تر یوې ګډې پروسې لاندې راجستر کړل شي چې د دې موخې لپاره مو یو کمیټه وټاکله او پر کال پیل وکړ
چې کار خودش آغاز کړه.
د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د وپلای په مشرۍ د اکشن به پر ورځ وروسته تر هغه پاکستان ته ولاړ چې په دغه هیواد کې افغان کډوالو سره د پولیسو د بد چلند راپور نخپاره سول. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو له ادارې یونیسیار سره د سوي پریکړې تر مخې افغان کډوال د روان میلادي کال تر پایه په پاکستان کې اوسېدلای سي. د افغانستان انتخاباتو د کمیسیون په زرګونه دایمي او موقتی کارکونکي له کارونو ګوښه سوي دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسمشري په تیرو دوو انتخاباتو او د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د درغلیو د څیړلو په هدف یې د درو میاشتو په مخه یو تحقیقاتي راپور چمتو کړ. د همدې کمیسیون په وینا په دغه تحقیقاتي راپور کې معلومه سوې ده چې 9,878 دایمي او موقتی کارکونکو په درغلیو کې لاس درلودي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې پر دغو تورونو کسانو بندیز لګول سوی دی چې په راتلونکو لسو کلونو کې بیا نسي کولی چې د انتخابات په کمیسیون کې کار وکړي. ولسمشر اشرف غني د شنبې په ورځ د ملي شورا د 5م کال د 14م دورې د پرانسل پر مهال ژمنه وکړه چې په انتخاباتي نظام کې به اصلاحات راولي. خبرونه لمشال رادیو خبري. د راپورونو سره سم د روسي حکومت د اپوزیشن د یو مشر بوریس نیمتسوف په وژنه تورن مهم مشکوک ل خپل اقرار بیرته په شاسوي چې ګواکې دا تر فشار لاندې ورڅخه اخیستل سوی وو. د بشري حقوقو یو فعال وایي د مشکوک پر بدن د تشدد نښې دي. روسي ورځپاڼه ماسکوفسکي کومسومولټس د پخواني چچنای پولیس چارواکي زاور دادایف د خولې وایي چې نوموړي تر هغه وروسته د نیمتسوف د وژنې اعتراف وکړ چې امنیتي چارواکو د یو پخواني همکار د خوشکولو ژمنه وکړه چې له ده سره یو ځای نیول سوی وو. دا دادایف دا هم ویلی چې دی ویرېدی که چیرې نوموړی د نیمتسوف د وژنې اقرار ونه کړي نو وبه وژل سي. بوریس نیمتسوف چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سخت مخالف و د فبروري پر 8مه نېټه له کرملین سره نږدې په ډزو ووژل سو. امریکا اوکراین ته د 15 میلیون ډالرو بې خطره پوځي مرستو د ورکړې اعلان وکړي او پرون یې یو شمېر نور روس پلو بلتون پال او یو روسی بانک په تور لیست کې شامل کړل. په دغه پوځي سامان کې راډیوګانې، بې پیلوټ الوتکې، د توپ ضد راډار، د شپې دید کوونکي آلات، د لومړنۍ طبي مرستو سامان، امبولانسونه او طبي وسایل شامل دي. په دې مرستو کې 200 بې وسلې هومبي موټرونه او 1.5 زغروال موټر هم شامل دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ته پر ټلیفون د نوو مرستو په اړه وویل. مرز دا اعلان تر هغه وروسته کېږي چې د ناټو عمومي منشي ین سټولټنبرګ وویل چې روس د فبروري پر 12مه نېټه په مینسک کې د اوربند پر لوزنامې د لاسلیک سربیره په ختیځ اوکراین کې یاغیانو ته وسلې او روزنه ورکوي، خو روس د یاغیانو له مرستې انکار کوي. د ایراني پارلمان سپیکر علي لاریجاني ویلي چې که چیرې ایران د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې د عراق مرسته ونه کړي، نور هیوادونه به هم د دغې وسلوالې ډلې د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ سي. لاریجاني پرون په قطر کې دا څرګندونې د کویت تر خبرو اترو یوه ورځ وروسته وکړې. قطر او کویت دواړه د خلیجي عرب هیوادونو د ټولنې غړي دي چې په دا وروستیو کې ایران په یمن کې په لاسوهنې تورن کړي، چیرې چې یاغي شیعه ډلې پلازمینه نیولې ده. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمپسي پرون ویلي وه چې ایران اوس په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد مرستندوی رول وبوي، خو چې کله دغه سخدریزه ډله ماتې وخوري نو ایران پلو ملیشه د عراق د یووالي هڅې زیانمنولی سي. پرون سهار عراقي ځواکونه او شیعه وسلوال د عراق تکریت ښار ته داخل شول چې د صدام حسین پلرنی ټاټوبی دي. د ایران پوځي مشاورینو د عراقي ځواکونو په راهنمایي کې مرسته کول. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 101 روپۍ 90 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپۍ 50 پیسې او 110 روپۍ 10 پیسې. یو پاوند 103.50 روپۍ 1.5 پیسې او 103.50 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 10 پیسې او 10 روپۍ 95 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 15 پیسې او 10 روپۍ 15 پیسې او یو افغانۍ په 1 روپۍ 74 پیسې اخستل کیږي او 1 روپۍ 84 پیسې خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د جمعې په ورځ په پېښور کې به وریځې خوري وي، په بنو کې به اسمان شین وي او په کوټه کې د باران کېدو امکان دی. په پېښور کې کم نه کم 9 او زیات نه زیات 15، په بنو کې کم نه کم 6 او زیات نه زیات 15، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې احمد شاه اعظمي او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي د متحده قومي مومنټ پر مرکز یې چاپه د استخباراتي معلوماتو پر اساس وهلې وه. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د رجستر کولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده.
پاکستانی مقامات کې توافق شو غیر رجستر شده افغانیان ټول باید رجستر شي، یو کمیته ایجاد شو، 3 نفر افغانان ده، 3 نفر هم پاکستانیان ده.
ریپورټونه وایي شای افغان حکومت او وسلوال طالبان ډیر ژر مخامخ خبرو ته سره کښینی. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي سیمه ییز هیوادونه هم دا بهیر له نږدې څاري.
د امن د کوششونو چې کوم روان دي، دې ته د ټول هیوادونه ډیر په نظر سره ګوري.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېده، د پاکستان د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان تیر ورځ د امنیتي ځواکونو لخوا په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ پر مرکزی دفتر وهل سوی چاپه د قانون سره سم بللې ده. نوموړي ویلي چې په کراچۍ کې عملیات د ټولو ګوندونو په خوښه پیل کړي وو او دا به د پوره امنیت تر ټینګېدو پورې روان وي. بل خوا ته د متحده قومي مومنټ پلویانو د دې چاپې پر ضد سخت غبرګون ښودلی دی. نور تفصیل د ظفر کریمی پر رپورٹ کې.
د پاکستان د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان ویلي په کراچۍ کې د چهارشنبه په ورځ د ام کیو ام ګوند په مرکز 90 وهل شوی چاپه قانوني ده. د هغه په وینا په کراچۍ کې روان عملیات د امکویم او نورو ټولو ګوندونو په خوښه شروع شوي او دا به په دغه ښار کې د مکمل امن تر راتلو جاری وي. تیره شپه ناوخته د سرکاري ټي وي پی ټي وي سره په مرکه کې د رینجرز واک لخوا په 90 د وهل شوي چاپې په اړه چودري نثار علي خان زیاته کړه.
This raid was carried out on specific intelligence reports.
دی وای دا چاپا د کارا استخباراتي معلوماتو پر اساس رینجرز واک لخوا وهل شوي. په کراچۍ کې د روانو عملیاتو د شروع کېدو تر مخه موږ ټول ګوندونه په اعتماد کې اخیستي وو. پخپلا ایم کیو ایم په کراچۍ کې د فوجي اپریشن غوښتنه لرله، خو بیا وروستو موږ ټول د پولیسو او رینجرز واک لخوا د دغو عملیاتو په ترسره کولو موافقې ته ورسېدو. نوموړي زیاته کړه د اپریشن د شروع کېدو نه مخکې ټول ګوندونه په دې یو ټکی سره سلا شوي وو چې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد به کاروایی کېږي، خو که د هغوی تعلق د هرې ډلې سره وي. یاد دی وی د چهارشنبه په سهار امنیتی ځواکونو د کراچۍ په عزیز آباد کې د ایم کیو ایم ګوند په مرکز 90 چاپه وهلې. د رینجر ځواک چارواکو په دې چاپه کې د ناقانونه وسلې د ترلاسه کولو او ځینو جرایم پیشه عناصرو د نیولو ویلې دي. د دې چاپې په ضد د ایم کیو ایم ګوند پلویان د پرون راهسې په احتجاج سر دي. احتجاج کوونکو ته په وینا کې د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین تیر مازیګر په ټلیفوني وینا کې وویل په نیول شوو کسانو کې که څوک په جرمونو کې لاس لري، هغوی لا په کار نه وه چې په 90 کې یې پناه اخیستې وې او ایم کیو ایم ګوند یې په داسې مشکل کې اچولی وې. نوموړي زیاته کړه دغو خلکو ته په کار وه چې 90 او زموږ د ګوند زیاتره خلک یې په مصیبت کې نه وی اچولی. لویه دنیا ده چېرته بل لوري ته به تللی وې. زه هم د تیرو 25 کلونو راهسې په لندن کې اوسېږم. د دې یو څو کسانو له وجې ټول ګوند په مشکل کې پرېوتو او ټول ګوند یې بدنام کړو. د دې چاپې په ضد ایم کیو ایم ګوند د کراچۍ ترڅنګ د سیند صوبې په نورو ښارونو کې هم احتجاج کړی دی. د احتجاج له کبله د چهارشنبه په ورځ د کراچۍ په یو شمېر سیمو کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې بندې وې. نن هم د کراچۍ ښار په یو شمېر سیمو کې تعلیمي ادارې بندې دي او په سړکونو چلیدونکي بسونه د معمول څخه کم دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو اورید. افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي چې هیواد یې د افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنیدنه غواړي، خو د استنیده باید په خپل خوښه وي، به عزت توګه او تدریجي ډول وي. نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې د یوې درې اړخیزې غونډې په پای کې خبري غونډې ته په وینا کې وکړې. د دغه خبري غونډې نور تفصیل پېښور د زبیح الله شفق په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو خپل هیواد ته پر خپل خوښه ستنول او هلته ځای پر ځای کول د افغانستان د ملي یووالي د حکومت لومړیتوبونو څخه دي او موږ په دې لړ کې پیاوړی اراده او سترې برنامې لرو. نوموړي دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او یونیسیار ترمنځ د درې اړخیزې غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته په وینا کې وکړې. ښاغلي بلخي خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د حکومت مننه وکړه چې له 13 کالو راهیسې د افغان کډوالو کوربه دی. نوموړي همداراز وویل چې په 13 ورځو کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو اترو کې دواړه خواوې دې نتیجې ته رسیدلې چې په دې هیواد کې ټول نارجستر شوي افغان کډوال هم راجستر شي، سو دا غوی مشخص شمېر معلوم شي او افغان حکومت یې د بیرته ستنېدو لپاره پوره چمتووالی ونیسي.
ما تایی چند روز صحبت ها در رابطه با یه موضوع مورد بحث به این نتیجه
مونگ در سو روز خبرات رو پترس که دی نتیجه تو رسیدو چه افغان کدوال باید خپل هیواد تستانشی، خود استانیدن باید پخپل خواخا پیزت او تدریجی دولوی. مونگ پا پاکستان که گنش به نراجستر شوی افغان کدوال هم لرو. مونگ پا دی خبری سلاو شو چه دادو نراجستر شوی افغان کدوال دو پاکستان و افغانستان تر یوی گردی پروسیلان نراجستر کل شی چه دی مخیل پارمو یو کمیتا و تاکلا او پر کالی پیلو کرد.
و کمیته در این رابطه توظیف شد که کار خودش آغاز کرده.
نوموړي همداراز وویل چې پاکستان او افغانستان به په راتلونکي کې هم د افغان کډوالو د ستونزو په اړه کې ګډ او مهم ګامونه پورته کړي او هر پریکړه چې کیږي د دواړو هیوادونو په همغږۍ به وي. په عین حال کې د پاکستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ خبري غونډې ته په وینا کې له افغان پلاوي سره خبرې اترې مثبتې وبللې او ویل چې دواړه غاړې یوې نتیجې ته ورسېدل. د عبدالقادر بلوچ په خبره که څه هم په دې هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو دا وروستی کال دی، خو موږ په دې لړ کې کار کوو او ښایي کوم بل پلان هم رامخې ته شي.
No crackdown د وای د نارجستر شو افغان کډوالو پر ضد د عملیاتو پریکړه نه ده شوې. که څه هم د هغوی شمېر ډېر زیات دی، خو موږ غواړو چې هغوی هم راجستر کړو. که څه هم د روان کال د دسمبر 1 نېټه په دې هېواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدنې وروستی ضربه جل دی، خو دې نېټې ته لا ډېر وخت دی او موږ لا د کال په درېیمه میاشت کې یو. موږ په دې لړ کې کار کوو او کېدای شي تر وروستۍ نېټې مخکې کومه بله لار هم راووځي. عبدالقادر بلوچ همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې تر دې دمه په پاکستان کې میشت هیڅ یو افغان کډوال په تروریستي پیښو کې ککړ نه دی ګڼل شوی او نه هم کوم افغان په دې تور نیول شوی دی.
زبی الله شفاکو په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله د افغانستان د کډوالو چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره تر پرونی خبری غونډه وروسته خبری کړي او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلی چې د نارجستر سو افغان کډوالو په اړه یې له پاکستاني چارواکو سره څه خبري وکړي. بلخی په جواب کې وایي
پاکستانی مقامات که توافق شو غیر راجستر شده افغانیان طول باید راجستر شه، یک کمیته ایجاد شو، 3 نفر افغانان ده، 3 نفر هم پاکستانیان ده، 2 کمیته ده راجستر ترتیبات برابر که انشالله یو میاشت که پسل راجستر شروع شه انشالله.
در راجستر کولو پروسه چه کمده دا با پا څومره وخت که مکمل شیزه که چه وست هم پا خیبر پختونخوا یا دا پاکستان پا نور و برخو که غیر راجستر افغانان چه کم دی اغاز ورول کیگی؟
خب مهم داده پا دی توافق پسل افغانی مهاجرین آزار از اذیت نشه، پلیس په هیڅ افغان متعرض نشه، دا مهم ده. خب دا توافق کوم پسو مدت کې نهایی شه دا مهم نه ده، مهم شروع ده.
راجستر کم افغان کډوال چې د پاکستان کې میش دي د هغه په حق لمڅ خبري وشولې، ځکه چې د دې کال تر اخیره پورې دا امکان لري چې دا ټول به واپس افغانستان ته لاړ شي؟
دا غیر ممکن ده. با پاکستانی مقامات د ما په دې برخه موافق ده، دا غیر ممکن ده په دې کال په اخر کې ټول به افغانستان روان شي.
د کاردون د موده غزولو څخه خبره شوې چې کله پورې به دلته پاتې کیږي؟
درې سلور میاشت پس له مجددا غونډه لرو، په دې غونډه کې انشاءالله تصمیم ونیسي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین علوی بلخی و چې زموږ د همکار احمد الله پښتون ته ځوابونه ویل. د مشال ریډیو خبري احمد الله په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب سره هم د افغان کډوالو د رجسټریشن او ستونزو په اړه خبرې کړي او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې د نارجستر سو افغان کډوالو رجسټریشن په څه وخت پیلېږي. ډاکټر زیب وای
سو پوری چه دا رجسترد افغان ماجورینو سوال ده، نو دا غی خو پی او آر کارڈ ورسره ده، دا غی ویلیڈیتی دا 31 دسمبر 2015 پوری، او دا گورنمنٹ پالیسی دیر کلیر ده چه دا غی با اس قسم ہراسمنٹ یا غی تو اس تکلیف نرسل کی گی. غیر رجسترد کم چه افغانان روڑ منگ سر عدلت دی یا خوین دی دی دا غی مسئلہ دا دا که تاسر ایڈنٹیٹی ڈاکومنٹ نی، نو تاسو دا غی ملک دا پارا دا ملک اہمیت دا پارا سیکیورٹی دا پارا یا مسئلہ وی. اس حکومت پاکستان دا فیصلہ کرده دا چه منگ با دا خلق ڈاکومنٹ کو او آغا دا پارا ایکشن پلان چې دی هغه تیار دی، نادر هغه ایکشن پلان موږ سره تیار کړی دی، هغه باندې بجټ راغلی دی، اوس په یو ماس انفارمیشن کمپین چلی او هغه کمپین نه پس ته 4 میاشتو کې به دا خلک ډاکومنٹ شي. چې کله دی ډاکومنٹ شي نو بیا دی لپاره حل دا دی چې دا خو مهاجرین نه دي، دا دلته مایګرنٹ سي، نو دی لپاره زمونږ بیا افغانستان حکومت نه دا خواست دی چې هغه ولا پاسپورټس او ټریول ډاکومنٹس ولور کی او په هغه پاسپورټس او ټریول ډاکومنٹس باندې به دی ته بیا ویزی ملاویږي. چې کم خلک په دی کې یو UNHCR د پارا اف کنسرن دی پروټیکشن د پارا UNHCR ته بداغي خلکو ته اکسس
کله پوری بد دی دا رجسٹریشن عمل چې کم دی شروع شي او په څومره ټایم کې بد سر ته ورسیږي؟
سلور میاشتې خو بد رجسٹریشن لګي، نو هغه مخ کې تقریبا 15 ورځې بد ماس انفارمیشن کمپین سکارونه زموږ د نادر منس کې دی دا موږ فائنلایز کوو، نو دا ټول ټایم پیریډ چې دا تاسو دا ویل شي چې 15 میاشتو کې بد کمپلیټ
او دی بم 2015 اخیره پوری دلته پاتې کېدل شي کنه؟ دی
موږ دی نه دا سکارډ ورکو چې دا صرف ایدنټیټی پرپوزز لدی او دا ډیټا ومنګ افغان ګورنمنٹ سره شیر کوو چې هغه ولا پاسپورټس ورکی. بیا نېچرلی هغه زموږ وزارت داخله او وزارت خارجه به ګوري چې کم خلکو ته جایز د ویزې ضرورت وي هغه ته به ویزې ملوي. چې کم اوس رجسٹرډ افغان مهاجرین موږ سره دی او پی او آر کارډ دی، دا په مهاجرینو په زمره کې راځي او یو ان ایس سی آر د لاندې موږ دې سره کار کوو. دا چې کم اوس ان رجسٹرډ خلک به ډاکومنٹ کیږي دا به مایګرنٹس دي، دا به مهاجرین نه دي، دا دلته پاکستان کې کدی ژوند کول غواړي نو به ریګولیټ کیږي through visas, passports.
ډاکټر صاحب بل پښتنه دا کوم دا کم رجسٹرډ افغانان چې دلته تاسو ول چې پولیس هغه نه پازابوي خو هر ورځ هغه شکایتونه کوي چې ایون رجسٹرډ افغانان مې تورخم نه هغه اړه تاړولې دي بیا دغه خلک څه طریقې سره رابطه شي کولې
جی دا آن ریکارډ ده چې شپړلسم د سمر نواله اوسه پورې صرف شپک کس رجسٹرډ ډیپورټ شي او کې سلور واپس راغلی هغه نه خپل خبره ما او دوا بل چې دی ابم راغلی او آش پک چې کوم ډیپورټ شي هم په دې ډیپورټ شي چې هغه وخت هغه سره پی او آر کارت په جیب کې نو باغ وجنه ډیپورټ شي
ډاکټر صاحب بل پښتنه کوم ډیر داسې افغانان چې هغه دلته اوسې ګډیر خخه کاروبارونه خپل شروع کړی دي نو د 2015 نه پسته به دغه خلکو لپاره د حکومت پاکستان څخه پالیسی
سکال به موږ یو پالیسی مربوط پالیسی جوړو باغ پالیسی کې وزیر اعظم صاحب موږ له هدایت راکړه چې موږ دا ټول خبرې چې دي دا پاغه کې ورواچو چې کله هغه راشي پاغه کې به دا ټرایپارټایټ اګریمنت او ویلیډیټی اف پی او آر کارت چې دي اوب هم پاغه پالیسی کې وي چې دا غوونه مدت ته امدا بې قبل بې غزيات وي نو تاسو لک صبر وکړئ چې بای میډ ایئر ویل هاف ا پالیسی
دا مشال ریډیو دا
پاکستانی رسنی په دې باور دي چې ډیر زر به د طالبانو استازي د افغان حکومت له استازو سره د سولې خبرې پیل کړي او په لومړی غونډه کې به پر اوربند خبرې وسی بل ورته په کابل کې چارواکي وایي چې اسلام آباد ته د دې خبرو د پیلېدو لپاره یو شمیر وړاندیزونه کړي دي چې هغه لا نه دي پر ځای سوي نو کله چې ټول شرایط سم سول بیا به خبرې پیل سي په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار احمد شیبر وړاندې کوي
یوشمیر پاکستانی رسنی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په څو ورځو کې د سولې د خبرو د پیلېدو خبر ورکوي خو د ازادي راډیو د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې لا هم افغان لوری له پاکستاني خوا سره د موافقې ته نه دی رسیدلی چې د سولې په خبرو کې څوک برخه واخلي او په کوم ځای کې د خبرې وشي افغانستان پر دې ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د حقانی شبکې غړي او د ګلبدین حکمتیار د اسلامي ګوند استازي ګډون وکړي خو اسلام آباد تر دې دمه یوازې د طالبانو د کوټې د شورا غړي د سولې خبرو ته چمتو کړي دي ایکسپریس ټریبیون رسمانه خبر ورکوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به په څو ورځو کې د پاکستان او یو شمیر نورو بهرنیو هیوادو په هلو ځلو مخامخ خبرې پیل شي همدا رسمانه د پاکستاني چارواکو په وینا څرګندوي چې د افغانستان حکومت او طالبان له وی مودې راهیسې په تماس کې دي خو دا به لومړی ځل وي چې دواړه لوري مخامخ له یو بل سره خبرو ته کښېني د دې خبرو په درشل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استاذ اسلام آباد ته رسیدلی دی او دانیال فیلډمن په راولپنډی کې د پاکستان له لوی درستیز راحیل شریف سره د سیشن بی په ورځ کتلی دی د پاکستان د پوځ د رسنیو څنګه وایي چې په دې لیدنه کتنه کې د سیمې پر وضعیت خبرې وشوې د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال سلیم باجوا وویل چې د امریکا ځانګړي استاذ په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره د پاکستان د هلو ځلو ستاینه وکړه د سیاسي چارو څېړونکو سمي يوسف زوي وي چې د سیمه هیوادونه د افغانستان د سولې خبرو ته خوشاله دي
د امن د کوششونو چې کوم روان دي د دې ته د ټول هیوادونو ډیر په نظر سره ګوري او غوي دا فکر کوي چې افغانستان د مسله حل شي نو د دې ټول ریجن د لپاره بیا فرازيات اقتصادي او بل تورست او هر ډول مت اثرات دي کاو دلته کې جګړه پاتې کیږي د غیبا د تروریزم او ترهګری او دهشتګردي او د نورو اثرات په ټول ریجن باندې پاتې کیږي
پاکستانی رسنی خبر ورکوي چې د افغانستان سند حکومت استازي به له طالبانو سره په اسلام آباد پیکینګ کابل او یا هم دوبۍ کې خبري وکړي د افغان حکومت و چارواکي هم له ازادي راډیو سره په دې شرط چې نوم به نه اخیستل کیږي د همدغه ځایونو یادونه وکړه او وی ویل چې له موافقه سره سم به د سولې د خبرو لپاره په دې ځایونو کې یو ځای انتخاب شي ایکسپریس ټریبیون رسمانه د پاکستان د و چارواکي په وینا چې نوم نه دی اخیستل خبر ورکوي چې د سولې په لومړی غونډه کې به تمرکز پر دی وي چې اور بند وشي
احمد شیبرو د خبر ایجنسی انزامی چارواکی وای چې دوی به اوس د ځای خلکو ترمنځ د کچالو د هوارولو جرګې داسې مشرانو یا د جرګې غړو ته حواله کوي چې به طرف وي او په انصاف فیصله کوي او په جرګو کې بډي رشوتونه نه اخلي دوی ځدوی چې د انزامی چارواکو په ځای دفترونو کې به د عدالتي اچارو لپاره هم د داسې اصولونو خپلولو امر کړی دی فرهاد شینواری له نور تفصیل سره
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکی وای چې دوی په تحصیلونو کې د ځایی خلکو د کشالو د زر هواری د پاره د داسې مشرانو فهرستونه تیار کړی دي چې هغوی په جرګو کې د بې طرفۍ او انصاف نه کار اخلي او د ځایی عدالتونو په کار کې مهم د اصلاحاتو امر ورکړی دی چې د زنګ کار شو په ټولو کې سونو ورسره زر تر زره فیصلې وشي. په دې هکله د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ
مشال ریڈیو جرگی ممبرز دی دغی کیٹیگرائزیشن کڑے دے او آگے کے ایک کیٹیگری داغی مشرانو دا چکم انتہائی ایمانداری سرا پا انصاف سرا غیر جانبدار طریقے سرا جرگی کئی منگ بٹول کیسز اگی تا حوالہ کو اور دے دا پارا باقاعدہ منگ دے عدالتوں ہم رضے دا ای پی ایز و دا پیز مختص کڑے دے اور ہر عدالتی افسر تا دمیاش تے ٹارگیٹ بور کڑی کی گی آغا ٹارگیٹ بدی مکمل ہی چیدہ کیسز پینڈنسی چیدہ چیدہ زر تر زر ختم شی.
خوبیا دا خیبر ایجنسی دا جمرود سیمی و مشر ملک فیض اللہ جان کو کی خیل وائی چی ترو سا پا تحصیلونو کی پا دے امر عمل ندے شوائی او که پا دے عمل وشی نطول خلکو تا بای فائدہ ورسی.
یہ با آرڈر کرے وی لیکن عمل پہ کول دیر مشکل دے نو په دې مونږ انتظار یو لتر اوسا پورې مونږ په څه عمل نه دی کتلی چې دا مسائل او مشکلات هغو خلکو ته ورکړی شي چې کم په انصاف او په عدل په انصاف سره فیصلې کوي. خو که د نن نه پس په انشاءالله تعالی څه عمل پرې وشو نو د دې فایده به ټولو قومونو ته ورسي. دې باندې نن ما هم خبره وکړه د خپل د جمرود ای پی ایس را چه آگه تا من داگه خبر اوکرا چه مون روزانه جرگیری تا میرا بانیو که بجای دته چه تا یو یو کس یا دو دو کس را تایم لگوه مکمل کوم مشرانو سره وینا او پا ضروری مسائل و مشکلاتو پا جرگو بانده غور شروع که.
ده خیبر جنسی پولیتیکل ایجنت شهاب علی شاه دا هم وویل چه ده جرگی غړو یا مشرانو لپکار دی چه ده فریکینو نا ده جرگی روپای وانخلی دا زکا چه ده روپای افیز بای مونگ ورکوو او که کم غڑی دا سکار وکه یا کم عدالتی افسر عدالتی کار دا زنخ کار کرد نو زای خلق دی دا خیبر هاوس دا شکایت سه للاری ما سرا رابطه وکڑی نو زبا دا هاوی پر زد گام پورتا کوم او دا دوی مرات با هم بندوام. یا د دې وچ په قبایلی سیمو کې وس هم پولیټیکل ایجنټ د فرنټیر کرایمز ریګولیشن د قانون تر لاندې یو کشاله د جرګې غړو یا لونګي هولډرز ته حواله کوي او د هغوی د رای په رڼا کې پرې فیصله کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په کورم ایجنسی کې د پړای څمکنی اوسیدونکي وایي چې یو شمېر علاقه کې دا سیدی چې هلته د دوه هفتو راهیسې لارې بندې سوي دي او خلک تګ راتګ نسي کولی. د دوی په خبره په سیمه کې د واوري او بارانونو څخه وروسته دغه لارې بندې سوي دي. د سیمې خلک زیاتوي چې حکومت دوی په دې لارو کې زر تر زره ګامونه پورته کړي چې ځکه د دوی لارې بندېدو له کبله دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. نور تفصیل د تاریخ او رغزی په ریپورت کې.
په کورم ایجنسی کې د پاچم کنی اوسیدونکي وایي په سیمه کې یو شمېر علاقې داسې دي چې هلته کې د دوه هفتو نه زیات وخت کېږي چې لارې بندې شوي دي او خلک تګ راتګ نشي کولی. د دوی په خبره په سیمه کې واوره او بارانونه د کېدو وروسته دغه لارې بندې شوي دي. ملک سیدالله جان په نامه یو ځایي مشر مشال رډیو ته وایي ځینې لارې د خوړو او غرونو نه شګې او تیږې د راتلو په وجې بندې شوي دي. د منځني او بره کورم ایجنسی په حدودو کې په اړه چمکني یوه غرایزه سیمه ده چې ورته یوه لار د کورم ایجنسی سرخار په اړه چنار نه په کړمان او بله صدې خار نه په موسوزو او لده تلې ده. د سیمې یو بل اوسیدونکی وایي په ځینو ځایونو کې د یوې میاشتې نه لارې بندې شوې دي او خلک د خپلو کورونو نه نشي وتلی. د سرکاري شمېرې تر مخه په سیمه کې د پاړچم کنی خونی خیل حاجی خیل لسیاڼي غربینا او د خواجه قبیلو شاوخوا یو لکو پورې خلک اوسیږي. ملک زمان خان چمکنی په نامه یو مشر مشال رډیو ته وایي حکومت دې په دې لړ کې زر د زره ګامونه اوچت کړي ځکه چې د سیمې خلکو ژوند د دې نه سخت متاثره شوی دی.
کورونا ورگی ورگی دلی مریضانو تا تکلیف چه مقصد دا حکومت پا دیو سپوری ایتا غور نکه کرده بده یاغ بانی دا مسئلی بانی
دا سی این دبلی محکمه یو مشر سید عاشق حسین مشال رڈیو توای دا پاچم کنی یو شمیر علاقو دوی دوره کرده دا او زیادتوی چه حل تا که بڑیر زر لار پرانستلو دا پارا دو دویل خواه حل زل پیل چی واضح دی چې د کورمی په لارې پرته سیمه په اړچم کنی کې د تیرو سو ورځونه دومره واوره اورېدلې ده چې نه یوازې د مختلفو سیمو لارې بندې شوې دي بلکې د بجلی ستنې راغورځېدلې دي او په ځینو ځایونو کې د کورونو چتونه هم راپرېوتې دي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سویل احمد شاه اعظمي څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلی چې په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ پر مرکزی دفتر باندې چاپه د پټ معلومات پر اساس وویل سول. چودري نثار علي خان پرون ناوخته په خپل بیان کې ویل چې په کراچۍ کې د پوځي عملیاتو غوښتنه د ام کیو ام لخوا سوې او پولیس او رینجر دا حق لري چې د قانون په دایره کې دا ډول چاپې وي. پرون ناوخته له حکومتي ټلویزیون سره د خبرو پر مهال نوموړي زیاته کړې چې په کراچۍ کې د عملیاتو لپاره ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخیستل شوي ول. افغانستان او پاکستان د هو افغان کډوالو پر رجستریشن موافقه کړې چې تر اوسه په پاکستان کې د اوسېدو سند نه لري. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی تیر ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو لاستازو او پاکستاني لوري سره په دې اړه ګډې خبرې غونډې ته د معلومات ورکړل. د افغانستان انتخاباتي کمیسیون په زرګونه دایمي او موقتي کارکونکي له کارونو ګوښه شوی دی. د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ په تیرو دوه انتخاباتو او د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د درغلي او د څېړنو په هدف یې د درو میاشتو په مخه یو تحقیقاتي راپور چمتو کړی چې په نتیجه کې 9,800 دایمي او موقتي کارکونکو په درغلیو کې لاس درلودي. د راپورونو سره سم د روسي حکومت د اپوزیشن د یو مشر بوریس نیمتسوف په وژنه تورن مهم مشکوک ل خپل اقرار بیرته په شاسوي چې ګواکې دا تر فشار لاندې ورڅخه اخیستل شوی وو. د بشري حقوقو یو فعال وای د مشکوک پر بدن د تشدد نشې دي. امریکا او اوکران ته د 15 ملیون ډالرو به خطر پوځي مرستو د ورکړې اعلان وکړي او پرون یو شمیر نور روس پلو بیلتون پال او یو روسي بانک په تور لیست کې شامل کړل. د ایرانی پارلمان سپیکر علی لاریجانی ویلی چې کچیر ایران د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد جګړه کې د عراق مرسته ونه کړي نو نور هیوادونه به هم د دغې وسوالې ډلې د ترګري لګوار سره مخامخ شي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. اوسم اسلام آباد زوګور د پاکستان کورنی ورسپانو په خپل غونو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړي دي. سراج زهیر د ورسپانې لوستي دي.
نن جنگلس پڼ خپل ادریې کلی کې چې اوس سپریم کورټ د حکومت سره د بلدیتی انتخاباتو نیټه منلې ده چې تر مخه به د روان کال تر ستمبر پورې د ملک په ټولو چاونو اسلام آباد او درې وانو صوبو کې وټونه وکړي شي. د ادارې په وینا چې اوس دا اعلان وکړي شو او د لړکی د الیکشن کمیشن په شمول ټولو صوبایي حکومتونو هم تیاری نیولې دي نو په داسې صورتحال کې اوس ضرورت دې خبرې دي چې په دې انتخاباتو کې د درغلو مخه ونیول شي او داسې یو نظام معرفي کړي شي چې پکې تر ډېر حده د درغلو مخنیوي ممکن وي. دریه زیاتوي چې دا ځکه هم ضروری ده چې تیر وختونو کې د درغلو او ټګۍ په نامه انتخابات ځنډولې شوې دي او د دې نقصان نیغ په نیغه عام ولس ته رسیدلې. دریه اخیری کې وایي باید چې اوس حکومت ټولو سیاسي ګوندونو سره د بلدیتی انتخاباتو د پاکو صفا کولو لړکی سلا مشوره وکړي او د غرنګ د امنیت وزه په ځای ساتلو لپاره کچري د پوز ضرورت وي نو هلته د پوز وټاکل شي چې دارنګ وټونو د زندول سوال را پیدا نشي او دا مسله زر تر زر په خشن هوار شي. بل پلو د پیغور د خبرېدونکو مشرک رس پڼ خپل ادارېي کوي چې یو طرف ته د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د تعلیمي ایمرجنسي ناره پورته کوي نو بل طرف ته دا وخت هم صوبه کې 215 یا اسکولونه بند پراته دي چې پکې تر ټولو زیات د وزیر اعلی او وزیر تعلیم په حلقو کې دي او دا اول ځل نه ده چې دا قسمه رپورټونه مخې ته راځي بلکې د دین وړاندې هم سو سو ځله دا رپورٹونه راغلی دی خو نه حکومت د دې تردید کړی دی او نه دغه اسکولونو خلاصولو د پاره سی اقدامات کړی دی. ادارې مخکلي کې چې د حکومت لخوا د بند اسکولونو خلاصولو طرف ته توجه نه ورکول سره شک پیدا کیږي چې آیا دوی یا د تعلیم سره متعلق نور ادارې د دې اسکولونو بندولو کې لاس خو نه لري. کدا سې نو په کار و چې وزیر اعلی او وزیر تعلیم دې اړخ ته پخپله توجه ورکړی وي. دریا اخیری کې لیکي کې حکومت دې معاملې کې سنجیده وو او هر میاش یې پنځه شپږ اسکولونه هم خلاصول نو حالات به دومره نه خرابېدل. په کار ده چې حکومت دې معاملې ته په سنجیدګۍ سره نظر وکړي یا دې د تعلیمي ایمرجنسی ناره پرېږدي او خپلې ناکامي دې ومني.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي چې پاکستان د چین په مرسته په کراچۍ کې دوه نوي اټمي ریئکټري جوړوي. د څېړونکو په خبره باید دا اټمي ریئکټري د کراچۍ له زیاتې آبادۍ لرونکو سیمو څخه لرې جوړ کړل سي. بلخوا یوې څېړنیزې ادارې کانټي انډمنمنټ لیکلي چې په دې وروستیو کې چین له افغانستان سره سفارتي اړیکې زیاتې کړې دي چې دا شان د افغانستان په امن او ثبات کې مهم رول لوبوي. انیسا اجمل د دې لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د نړۍ د زیاتره هیوادونو مشران د کلونو راهیسې اندېښمن دي چې کېدای شي ترهګرو د پاکستان د اټمي وسلو په دې غرض د پټولو هڅې کړې وي چې په بهر هیوادونو کې یې استعمال کړي. خو د کراچۍ اوسیدونکي وایي چې اصل مسأله تر دې لویا ده. د ورسپانې په خبره کراچۍ ښار چې زلزلو او د سونامي له خطر سره مخامخ دی او القاعده ډلې په دې ښار کې د بحري جهاز د تختولو هڅه هم کړې وه. چین پکې دوه لوی اټمي ریئکټري جوړوي. خو دغه نوی اټمي ریئکټري چې SEP زر نومیږي د ښار ګڼې ګوڼې آبادۍ نه شل میله لرې جوړیږي. د کراچۍ ښار آبادی شل میلیه نه ده. ورسپانې لیکي چې د امریکا د اټمي ریئکټرو د نظم ادارې د وړاندیزونو تر مخه باید نوی اټمي ریئکټر د آبادۍ نه زیات لري وي او په داسې ځایونو کې جوړ کړل شي چېرته چې آبادی په یو میل کې د 500 کسانو نه کمه وي. د پاکستان یو پوه پرویز خودبای تیر کال نیوز ویک مجلې ته ویلي وو چې دا نوی ریئکټر په کومه سیمه کې جوړیږي. هلته د میل په حساب سره آبادی خواوشا 6000 او 4500 ده. ورسپانه زیاتوي چې ځینې امریکایي سفارتکارانو په دې اندېښنې څرګندې کړې دي او په ځانګړې توګه د چین د کردار په اړه چې پاکستان ته اټمي ټیکنالوژي ورکوي. بلخوا یوه څېړنیزه اداره کارنیګی انډومنت په افغانستان کې د چین د مخ پر زیاتېدونکي رول تر شا د مقصدونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي په دې وروستیو کلونو کې بیجینګ له افغانستان سره سفارتي تعلقات زیات کړي دي چې چین ته دا صلاحیت ورکوي چې د افغانستان د اقتصاد او امنیت په ښه کولو کې رول ولوبوي. مقاله لیکي په دې وروستیو کې چین له کابل سره د اړیکو ښه کولو په موخه د یوې غونډې قربتوب کولو سره د یو پر امن او ثبات افغانستان د جوړولو لپاره خپلې سفارتي هڅې توندې کړې دي. په شنګای یونیورسيټي کې یو پروفیسر ژاو هاشینګ د یوې مرکې پر مهال ویلي دي چې چین پر دې هڅو کې نه دی چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستو خلا ډکه کړي، خو په راتلونکي کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د امن په پروسه کې ګټور رول لوبولی شي. مقاله لیکي چین دا مهال د افغانستان د ثبات لپاره د هیواد او د غي د ګاونډیانو ترمنځ د همکارۍ لپاره پر یو مضبوط پوزیشن کې دی. د شنګای د همکارۍ سازمان چې پکې زیاتره د افغانستان ګاونډیانو د چین نږدې هیوادونه شامل دي، د افغانستان لپاره د مختلفو هیوادونو یو مهم پلیټ فارم دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ریپورټونه وایي چې عراقي ځواکونه تکریت ښار ته ننوتی دي. دا یو له هغو مهمو ښارونو څخه دی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په لاس کې وو. دغه سخدریزي ډلې د عراق بل مهم ښار موصل هم نیولی دی چې پر هغه لور کوردي ځواکونه ور روان شوي دي. د دې جګړو تازه حال د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې په ریپورټ کې احمد شیبر وړاندې کوي.
عراقي چارواکي وایي د تکریت ښار د نیولو لپاره د اسلامي دولت له ډلې سره جګړه روانه ده او د دې ښار ډېرې برخې عراقي ځواکونو نیولې دي. د صلاح الدین ولایت د والي دفتر خبر ورکوي چې تېره ورځ د تکریت د مرکز په شمال کې د قادسیه سیمه له مخالفانو پاکه شوه. یو عراقي پوځي چارواکي د عراق دولتي تلویزیون العراقیه ته وویل ائتلافي ځواکونه هم د جنوب له لوري تکریت ته داخل شول او د اسلامي دولت ډلې وسلوال د خلکو موټر په زور اخلي او له ښاره پکې تښتي. د دې ښار په ځینو برخو کې تېره شپه هم نشتې روانې وي. د صلاح الدین ولایت د قبایلی شورا یو ویاند مروان جباره د ازادي راډیو عراقي څنګه ته وویل د تکریت شپې ته په سلو کې عراقي ځواکونو نیولای دی. عراقي ځواکونو د صلاح الدین په ولایت کې لس ورځې مخکې عملیات پیل کړل. له دوی سره د حواله لارې د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونه مرسته کوي او د سه شنبې په ورځې د تکریت په شمال کې د العالم ښار ونیو. له هغه وروسته د تکریت په لور روان شول. د امریکا لوی ترسیس جنرال مارتن دیمسی تیره ورځ د مشرانو جرګې په استماعي غونډه کې وویل د داعش پر ضد په جګړه کې د ایران مرسته یو مثبت ګام دی، خو امریکا په ورته وخت کې اندېښنه ورته لري.
Anything anyone does to counter ISIL is in the main
هر هڅه چې هر څوک د داعش ډلې پر ضد کوي د جګړې پر مثبت نتیجه اغیز کوي. په بل وینا د ایران مرستې د عراق له امنیتي ځواکونو سره له پوځي لیدلوري یو مثبت ګام ګڼلی شو، خو موږ د هغې راتلونکي ته چې کله د جګړې شر غلی شي او داعش مات شي اندېښنه لرو. پوښتنه دا ده چې د عراق مشران به په سمه لار روان شي او پراخ بنسټ حکومت به چې ټولې ډلې پکې ګډون وکړي جوړ کړي.
of the various groups within
د عراق په شمال کې روانه اونې کوردی پېشمرګه ځواکونه د اسلامي دولت د ډلې پر ضد عملیات پیل کړل او د کرکوک لور ته مخته ولاړل. پېشمرګه ځواکونه د سیشن بي پورس هغه مهمه لار چې کرکوک له موصل سره تړي ونیوله. موصل تر ټولو ستر شار دی چې د اسلامي دولت ډلې په عراق کې پلاس کړي. کوردی ځواکونه وایي چې په دې سیمه کې به عملیاتو ته ادامه ورکړي. بل مهم شار چې د اسلامي دولت ډلې پلاس کې وو هغه د تکریت شار دی چې د تیر کال د جون په نیمایي کې اعلان وکړ. په دې شار کې د عراق په خوانی مشر صدام حسین زیږیدلی و.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو اوریوس. په ایبټ آباد کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن پر ضد د عملیاتو پر وخت نیول سوي ځینی اسناد په ډاګه کوي چې پاکستانی چارواکو له القاعده سره خبري اترې کول غوښتل. اسناد دا هم وایي چې په 2010 کال کې د هغه وخت د پنجاب وزیراله هڅه وکړه چې له القاعده سره یو داسې تړون وکړي چې لمخې به یې وسلواله ډله په پنجاب صوبه کې حمله نه کوي. تفصیل له عبدالحی کاکړ څخه.
امریکای مجله لانګ وار جرنال په خپل ریپورت کې وایي د اسامه بن لادن او القاعده انتظامی مشر عطیا عبدالرحمن ترمنس د پډاګسو د غوښتنو تبادله په 2010 کال کې سوي وه. ورسپانه وایي د اسناد د عابد نصیر نومي کس چې د روانې میاشتې په پیل کې یو امریکایي عدالت د ترګري په تورونو مجرم ګرځولی پر ضد د عدالتي اورېدنې پر مهال د ثبوت په توګه وړاندې سول. په یو خط کې اتیا عبدالرحمن اسامه بن لادن ته لیکي چې د دوی دشمن یعنی پاکستان له القاعده او تریکی طالبان سره په رابطه کې دی. د پرمخلکې چې دوی دغه خبره په خپلو کې سره بحث کړه چې القاعده له پاکستان سره په دې شرط تړون ته تیار ده چې القاعده به په هغه صورت کې خپل جنگیالي له حمله منع کړي کله چې د دې هیواد فوج او جاسوسي ادارې د دوی او ملګرو پر ضد جګړه ودروي. اتیا عبدالرحمن پرمخلکې چې دوی پاکستان ته وویل د القاعده اصل جګړه له امریکا سره ده او پاکستان په دې جګړه کې له امریکا سره ملګرتیا وکړه، نو که تاسو موږ خپل کار ته پرېږدئ نو موږ به په تاسو کار ونه لرو او که داسې نه وي نو به داسې کار وکړو چې ستاسو په وهم ګمان کې به هم نه وي. نوموړی لیکي چې دوی د بیلابیلو لارو داسې معلومات خپاره کړل چې پکې پاکستانی حکومت ته تا پیغام ورکړل سو چې که د دوی پر ضد کاروایانی ونه دروي نو دوی به د دې هیواد په زړه کې لوی لوی حمله وکړي. اتیا عبدالرحمن پر مخ لیکي چې د دغو معلوماتو خپرېدو وروسته د پاکستان جاسوسي ادارو د حرکت المجاهدین مشر فضل رحمان خلیل للاري له القاعده سره رابطه شروع کړي. اسامه بن لادن ته په لیږل سوي لیک کې دا هم ویل سوي چې دوی د پاکستان جاسوسي ادارې ISI د هغه وخت مشر جنرال شجاع پاشا یو خط ترلاسه کړ چې پکې شاغلی پاشا ویلو چې دوی له القاعده سره خبري اترې کول غواړي. لانګ وار جنرال وایي چې ځینې خلک دا فکر کوي چې شجاع پاشا ته د اسامه بن لادن د اوسېدو ځای معلومو خو نوموړی له دې خبري انکار کوي. د مجلې په وینا سم د ورستا آی اس آی یو ځل بیا له القاعده سره تماس ونیولې. خو دا ځل د اتیا عبدالرحمن په خبره حیرانونکې خبره دا وه چې له فضل الرحمن خلیل سره د آی اس آی په خوانی مشر جنرال ریټایرډ حمید ګل هم ملګری وو. اتیا عبدالرحمن د پاکستان جاسوسي ادارو له استازو سره د سو خبرو خلاصه بیانوي. دی وایي چې د پاکستان استازو دوی ته وویل القاعده دې له دوی سره گزاره وکړي او دوی کوشش کوي او دا فشار اچوي چې امریکا له القاعده سره خبرو ته سلاسي. د لپونا د آی اس آی استازو دا هم ویل چې دوی امریکایان راضي کوي چې له القاعده بغیر له طالبان سره مذاکرات کول به مقصد دي. د پرمخلکی چې پاکستانی استازو ورته ویل چې امریکا رضا نه سو نو دوی په خپل سر له القاعده سره کښینی او خبرې اترې به ورسره وکړي. لانګ وار جرنال لیکي چې په دغه خطونو کې راغلي چې د هغه وخت د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف هم له القاعده سره د مذاکراتو کوشش کړی وو. اتیا عبدالرحمن اسامه بن لادن ته لیکي چې د شهباز شریف پیغام د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله او قاری حسین ته ورورسولی چې د پنجاب حکومت غواړي له دوی سره مذاکرات وکړي. د خط مطابق شهباز شریف د طالبانو مشرانو ته په پیغام کې دا هم وویل چې په پنجاب کې حمله ونه کړي نو دوی به له طالبانو سره عادي اړیکې وساتي. د ادی عبدالرحمن په خبره شهباز شریف چې د کوم تړون وړاندیز کولی د هغه لمخې وسلوال طالبان به یوازې په پنجاب کې حمله نه کوي او د دې لپاره پنجاب حکومت هر ډول قیمت ادا کولو ته تیار دی.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
د پاکستان انګریزي ژبي ډان او رسپانې د ممتاز قادری لخوا د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې سره په تړاو د عدالتي فیصلې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. رسپانه د عدالت پر فیصله تنقید کوي چې ولې د قادری کیس په ترهګری ضد عدالت کې پر مخ نه وړل کیږي. د مقالې مهم ټکی له ملیحه امیرزاده څخه و.
ڈان رسپانه لیکي چې ممتاز قادری په ارادي توګه د پنجاب په خواني گورنر سلمان تاثیر وژلو. رسپانه ممتاز قادری یو وژونکې بولی او وایي چې د سزا مستحق دی. رسپانه لیکي په اسلام آباد های کورټ کې د قادری د کیس په اوریدنه کې اپیل ته په کتو سره د ګل د ورځې پورې فیصله ځنډول په قانوني او اخلاقي پلوه سم کار دی. خو رسپانه بیا په عدالتي فیصله کې غیر ضروري ابهام او بې یقیني پر پیدا کېدلو تنقید کوي چې ولې د ترهګري ضد عدالت کې دغه کیس مخکې نه بوتلل کیږي. رسپانه د 1999 کال د ترهګري ضد قانون لاندې په شوي عدالتي فیصله کې د یو پیراګراف حواله ورکوي چې پکې ویل شوی دی عدالت داسې شواهد ترلاسه نه کړل ګواکې قادری په ولس کې له خپل عمل سره یره طرحه خوره کړې وي. خو رسپانه د عدالت دا فیصله حیرانوونکې او غیر مستقیمه بولي. رسپانه لیکي د قادری لخوا د سلمان تاثیر وژنه د ترهګري په زمرې کې راځي چې یو پټ سیاسي ګام وو او مقصد یې ولس ته د یره پیغام ورکول وو. رسپانه لیکي په عدالتي فیصله کې دا په ګوته شوی دی چې قادری په خپل دعوه کوي چې د سلمان تاثیر وژنه د مرتدو لپاره یو سبق دی. رسپانه لیکي ممتاز قادری یوازې یو تن نه وژلو بلکې ریاست او ټولنې ته دا پیغام ورکولو چې یوازې دغه د نظریې سره سم د اسلام مذهب باید په پاکستان کې رایج وي او دا چې څوک هم له دې بې لارې کیږي نو له مرګ سره به مخامخیږي. رسپانه پښتنه راپورته کوي چې دا ترهګري نه دي نو بیا څه دي او زیاتوي چې د قادری او دغه د پلویانو لخوا دغه تود هرکلی ښایي چې د تاثیر وژنه یوازې د چا مرګ نه بلکې مقصد یې ټولنه ګډوډول وو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلط ده چې زنده شه ګردی مکمل ختم
افغانان څو باندې به شک چوه
زنده را سخت را باندې تیر یا هر څه کې
دوستو خپل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس کې
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
په جرمنی کې د دغه هیواد د فزیکس پوهانو ټولنې لخوا هر کال یو نړیوال کانفرنس جوړیږي چې د نړۍ د یو شمیر هیوادونو فزیکس پوهان خپلې نوې څېړنې پکې وړاندې کوي. دا لومړی ځل دی چې په دې کانفرنس کې د افغانستان استازیتوب سوی او یو ځوان افغان فزیکس پوه محمد تنها په خپل هیواد کې د خپلو سوو څېړنو پایلې وړاندې کړې دي. دا کانفرنس له دوشنبه پیل سوی چې د اونۍ تر پای به دوام ولري. په دې اړه زموږ همکار احمد شاه اعظمي له افغان ګډونوال محمد تنها سره مرکه کړې او په لومړي سر کې د کانفرنس د ارزښت په اړه ورڅخه پوښتلې دي. تنها په ځواب کې وایي
دا کانفرنس د پی جی په نامه یادیږي یا دوچ فزیکال شه ګزل شافت کلنۍ کانفرنس ته چې هر کال په دې موخه جوړیږي چې په آلمان، اروپا او نړۍ کې چې د فزیک په اړه باندې کومې نوې څېړنې شوي دي او د دغه نوې څېړنو هغه څه پایلې چې نوې یا مخکې په دې اړه باندې څه څېړنې نه وي شوي یا دا ډول پایلې نه وي لاسته راغلي، دغه څېړونکي دلته راغوښتل کېږي چې دوی د خپل د څېړنو پایلو په اړه باندې ګډونوالو ته معلومات ورکړي او همدارنګه په راتلونکي کې که وکولای شي د همدغه څېړنو نه په مختلفو برخو کې د آلمان د پانتونونه او همدارنګه د فزیک په برخه کې کوم څېړنیز مرکزونه استفاده ور نه وکړي او همدارنګه په نړۍ کې هم ټول خلک کولای شي چې د فزیک په برخه کې د دغه څېړنو نه د ضرورت په وخت کې استفاده وکړي.
تنها صاحب، په دې کانفرنس کې له څو هیوادونو څخه استازي راغلي دي او د افغانستان څخه آیا په دې کې څوک ګډون کوي کنه؟
پرنچ ما د کانفرنس هغه لږ بوکو کته د دریا او هیوادونو مختلفو هیوادونو نه تسلمونو پانتونو او د چرنیز مرکزونو نه دلته ګډونوال راغلي دي او د افغانستان نه هم د افغانستان د کابل پانتون او دارنګ د اټومي انرژي ادارې پاستاز توب هم دلته یو کانفرنس کې برخه اخیستل شوې ده او چینی چرنې دلته هم د رائے لپاره راول شوې.
تاسو خپل د دې کانفرنس یو ګډونوال و، تاسو چرنه پر څه باندې وایي؟ یعنی تاسو د کانفرنس ګډونوالو ته خپل کوم نوی هغه اختراعات وشول یا هغه څېړنې چې تاسو لاس ته راوړی دي هغه مورته وشول؟
ما د افغانستان کې د دینو سمڅو او دارنګ د دینو تاکویانو یا زرزمینو په اړه باندې چړنی کړی دي چې په دې کې د راډون سطح ما اندازه کړی دی یا د راډون تمرکز چې څومره د راډون هغه یو رادیواکټیو ماده ده چې د سګریټو د وروسته د سرطان دوم غټ لامل کودل شوی ده او دوی په خپل سر چاپیریال ته وړاندې خپروي او کچیرته دې وړانګو غلزات یا تمرکز په یو محیط کې زیات وي هغه کېدای شي چې دغه محیط کې څوک اوسېدونکي د سرطان باندې اخته شي او دا څېړنې چې ما کړې دي د څېړنو په پایله کې ځینې داسې ارقام ما ته لاسته راغلي دي چې په ځینو سمڅو کې او همدارنګه په ځینو کورونو کې چې تحوی سیستم ښه نه لري د رادون تمرکز یا غیرت زیات ده د معیاري حالت نه په سمڅو کې حتی تر اته برابره د معیاري حالت نه او په کورونو کې د دوه برابره معیاري حالت نه د ما څېړنو ښوول چې دا زیات ثابت شوی ده چې دا کېدای شي په راتلونکي کې د صحت لپاره مضر تمامي شي. دوی ته د په زړه پورې برخه همدغه وه چې د ما څېړنو دا ښوولي وه چې تمرکز د راډون بیخي زیات ده او دوی غوښتل په دې اړه باندې پوسي چې دلایل څه شی دي ولې زیات ده او څنګه تا په کوم میتود باندې استفاده کړې ده چې دا څېړنې دي کړې دي او بلاخره د پایلو په اړه باندې باید مفصل معلومات د ګډونوالو سره شریک شي.
تنها صاحب، روسي پښتنه مې دا د کانفرنس تاسو ذکر وکړي چې هر کال په آلمان کې ترسره کیږي، دلته چې پوهان راغلي دي، څېړونکي راغلي دي، دوی خپلې څېړنې وړاندې کړي، د دې وروسته بیا د دوغو څېړنو څخه دوی څه ډول کار اخلي؟ آیا دوی ته یو کتابي بڼه ورکوي یا کې دا هیوادو ته لیږي یا چارواکو ته لیږي چې هغه دغه کارونه عملي کړای شي په یو ډول نه یو ډول؟
دا کانفرنس کې هم هر څه چې تیرنی شوی دی یا پریزنټیشنونه دی یا په اصطلاح ریسرچ پیپر دی دا ټول دی په یو کانفرنس بوک کې چاپي یو دی بیا هر څوک د خپل رښتې او د خپل برخي کسان په ما کانفرنس بوک کې پیدا کوي. د دې کانفرنسونو یو غټ هدف هم دا دی چې د ساينس پوهانو ترمنځ ارتباطات زیات شي. تاسو معلومه چې اکثرا ساينس پوهان په ټولنیزو ارتباطاتو کې ډیر سره سنوي ځکه دوی د خپل لابراتوار او تجربو سره مصروف وي نو یو هدف هم دا دی چې دوی د خپل تجربې سره شریک کړي او تماسونه سره پیدا کی بیا کانفرنس بک چې دا ټول چاپی هر چا چې د خپل د مورید علاقې د سچ سره نور معلومات غوښتل کی وی یا غواړي دا چېړون سره خبرې وکړي او کانفرنس بک ته مراجعه کوي الته خپل عنوان د چېړنو میتود د چېړنو او چېړون کې د ایمیل ادرس او همدارنګ ټلیفون معلومات ټول په هغه کې شته بیا دوی په خپله تماس نیسي. ما خپله همدغه څېړنه چې اوس کړې ده دغه څېړنه هم د یو مخکینی کانفرنس ده چې دغسې دې ته ورته کانفرنس د هغه کې ما یو پروفیسر سره خبره وکړه چې دوی دا څېړنه په مصر کې په مغارو کې کړې وه. بیا ما دغه څېړنه د دوی نه په الهام سره په افغانستان کې وکړله. د دوی وسایل او سامان آلات ما استعمال کړو، ما هغه سامان آلات افغانستان ته یوړو او هلته څېړنه پرې ترسره کړل او بالاخره د پایلې دلته راوتلې دي او ما دلته کانفرنس کې دایره کې یاد دي وی چې دغه ډول څېړنې په افغانستان کې تر اوسه پورې نه دي شوي او دا لومړی ځل ده چې افغانستان کې دا ډول څېړنې کېږي. ګډونوالو هم یو د علاقې یو غټ فکتور هم دا و چې دوی ته دا ډېره مهمه وه او ډېره په زړه پورې وه چې افغانستان کې هم اوس دغه څېړنې کېږي او د دې جوګه شوی چې په نړیوالو ساینسي څېړنو کې برخه واخلي.
د هر شروع پورس په کم یولس بجی او د هر زیارت پورس په کم دو بجی لما فرخنده اسد سرا
او سم د خبرونی په پای کې تاسو ته د نسیم هاشمی په ژغ کې یو سندر وړاندې کوو.
لره کا غم ناجی لره کا لره کا غم نا سنگ شو نمے درتا ولچے بنگڑی لے رکھا ٹول پما مات نمے درتا ولچے بنگڑی لے رکھا ٹول پما مات لے رکھا غمونا جی لے رکھا لے رکھا غمونا لے رکھا غمونا جی لے رکھا لے رکھا غمونا سنگ شو نمے درتا وچ بنگڑی لرکا تول پما مات نمے درتا وچ بنگڑی لرکا تول پما مات
Bye.
سنگ شوے نم در تاول چھ بنگڑی لے رے کا ڈول دے پا ماما نم در تاول چھ بنگڑی لے رے کا ڈول دے پا ماما لے رے کا غمونا جی لے رے کا لے رے کا غمونا لے رے کا غمونا جی لے لے رے کا لے رے کا غمونا نم در تاول چھ بنگڑی
De Sendero a Mil.
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.